د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سلام مومن سره لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري په پښتون مېشتو سیمو کې د وسلوالو د بیا راپورته کېدو په اړه د سیاستوالانو ځایي خلکو څرګندونی، د پاکستان د نوې چیف جسټس ټاکل کېدل، په بنو او سوات کې مظاهرې، او په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې د باختر ستوري او روښانه مستقبل هم لرو. تر هڅه مخکې له مجید بابره د سات خبرونه اورو.
ستړي مشي ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. عوامی نیشنل گوند وای په ځینو قبایلی د لوو سواد کې وسلوال طالبان بیا منظم کیږي. هندوستان د چابهار بندر په توافقنامه کې دوه نوي بندرونه اضافه کړل. د بریگزټ یا د یورپی یونین نه د وتو پاړه د برتانیې پارلیمان بل منظور کړی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د عوامی نیشنل گوند وای چې په سوات، بونیر او ځینو قبایلي دلو کې وسلوال طالبان بیا منظم شوي. تیره ورځ د سوات په کانجو دمغار کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مقامي مشر فیروز شاه وکیل چې د دسمبر په 11 په یو هدفي وجنه کې وجل شوی و، کورنۍ سره د غمرازۍ پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرال سکرتر میا افتخار حسین وویل
بیا په بونیر کې ارګنایز شوي دي، په سوات په وزیرستان کې بیا ارګنایز شوي دي، په مومندو په دیر کې چې کوم دی نو ارګنایز شوي دي. دې دومره وقفې نه پس خو د دوی خاتمه په کار وه، نو دوی بیا چې کوم دی نو سر راوچته وي، بیا خلکو ته چې کوم دی نو خطونه لیږي. دا ډېر افسوسناکه خبره ده، او د دې دپاره چې کوم دی نو په هر قیمت باندې چې کوم دی نو روکتام په کار دي.
پاکستان پوسټ په 2009 کال کې د مولا فضل الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد د راه راست په نامه پوځي عملیاتو نه پس داوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو پاکې کړې دي، خو د سیاسي مشرانو او ځایي خلکو په وینا وسلوال بیا منظم شوي. تیره ورځ په سواد ګلکده کې په سوونو خلکو د قدرتي ګیس د محکمې پر ضد یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی په خبره په سیمه کې د یخنۍ د موسم راتک سره د ګیس محکمې په یو شواروس کې د 60 ساعتونو زیات د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی. تیره ورځ د جمعې مانځه نه پس په ګلکده کې د یوه احتجاجي کیمپ ګډونوالو ته په خپله وینا کې د سواد پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وویل په سوات او د ملکنډ په نورو سیمو کې د یخنۍ په موسم کې درجه حرارت د نقطه انجماد پورې ښکته شي. د ځایي ولس په خبره د سیمې 400,000 زیات خلک دا مهال د ګیس د نشتوالي ستونزې سره مخ دي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي فضل حکیم ویلي چې د ګیس محکمې ته حکم جاري کړی چې د احتجاج کوونکو غوښتنې دې ومني او د ګیس د نشتوالي ستونزه دې حل کړي. تیره ورځ د بنو پوهنتون او پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د حکومت نه غوښتنه کوله چې 15 میاشتې مخکې تختول شوی یو زده کوونکی افراسیاب تر دې دمنه دی بادیاب شوی، هغه دې بادیاب شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په بنو پوهنتون کې د زده کوونکو د سازمان وایس فار سټوډنټ مشر هارون دورانی په دې اړه وویل
دنن چې میش کې مرواتلې د پورامن مرواتلې اومیر دی ته دا یو پیغام ورکای چې کا دی په د پورامن احتجاج باندې سم عمل درآمد نو کو مې میش صبر او وزي میش دا دی ټوټ پورت نس نماز ورای د 5 مہینې نه د وړ کې پاتا نشتا چې شهر دا او شهر اندا.
افراسیاب بنو کې د میډیکل د شوبې زده کوونکی و. 15 میاشتې مخکې د بنو په نورر سیمه کې د پخوانی تحصیلدار فیاض په حجره نامعلومو کسانو ډزې کړې وې چې پکې یو کس وژل شوی و او وسلوالو افراسیاب په جوبل حالت کې له ځانه سره بیولی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. هندوستان د چابهار بندر په توافقنامه کې دوه نوي بندرونه اضافه کړل. د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې دلی کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د غونډې لوریو توافق وکړ چې په چابهار موافقې کې به د هندوستان دوه نوي بندرونه مورموګوا او نوې منګلور اضافه شي. د چابهار لارې د افغانستان د 2019 کال له فروری میاشتې راهیسې درآمدات پیل کړي. افغانستان، هندوستان او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړ. د دې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د برتانیې نوي پارلمان د وزیر اعظم بوریس جانسن هغه بل منظور کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ په اړه دی. له دې سره د جنورۍ په 1 نیټه له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو. دا بل په 375 موافقو او 2024 مخالفو رایو منظور شو. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل اوس د پخوانیو خبرو وخت تیر شوی چې د وتلو ملاتړ او د پاتې کېدلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسېدلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی پړاو ثبت کړو او له خپلو اروپایي ملګرو سره نوي مناسبات رامنځته کړو. درانه پاتې شو او ورغېږو. د برتانیې په پارلمان کې د بریکزټ د بل منظورۍ د نوي میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د وزیر اعظم بوریس جانسن هدف و. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړی چې د شام په ادلیب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې لسګونه زره خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. فرانس خبرې اجانس تېر ورځ په شام کې د بشري حقونو د سار د ادارې له قوله ویلي چې په ادلیب کې د شامي رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په یو شواروس کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراز په ادلیب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال لري ورزل چې مجید بابا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال لري ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې کړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د وامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میات خار حسین له حکومت غوښتي چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. بلخوا عام ولس هم وایي په ځنو سیمو کې وسلوال بیا منظم کیږي.
خلکو کې د غم غصه یو د غم دی چې مخکې مونږ سره یو لوبه وشوله، یو ډرامه مونږ سره وشوله، خلک یې کډوال کړل، خلک یې بې عزت کړل، خلک یې مړ کړل. اوس بیا خلکو ته خطونه هم لیکي، بتیت هم غواړي.
بلخوا د بنو پوهنتونو زده کوونکو د طب زده کوونکي افراسیاب در خوشې کولو لپاره احتجاج کړی.
ضلع انتظامیہ، ڈی سی، اے سی کمشنر او صوبائی حکومت نا امیر دا اپیل کئی اسٹوڈینٹ چا وشورہ درا جلد از جلد اقدامات کو اور بازیاب دشی.
جسٹس گلزار احمد د پاکستان نوی چیف جسٹس ټاکل شوی. او د سوات سیدو شریف او گلکدی ولس د گیس نشوالی پر ضد مظاهره کړی. او باختر ستوري خبرونه کې د خبريالانو د تصویرونو نندارتون پاړه هم راپور لرو.
په دې انځورونو کې تاسو ګورئ چې خبريالانو د جګړې په کرخو کې د مظاهرو پر مهال اور لګیدنه کې په عادي حالت کې خپل چارې څنګه پر مخ بیایي، سرونه خپل په ورغوي کې نیسي او ولس ته اطلاعات او معلومات راټولوي او وړاندې کوي.
لمشال لاړو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی بوزو. اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې د وامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میات خار حسین له حکومت غوښتل چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د په خبره په ځنو پښتون مېشتو سیمو کې وسلوال بیا منظم کیږي. نوموړي پرون په سوات کې د وسلوالو لخوا د وژل شوي سیاستوال فیروز شاه وکیل د لاسنیوي په مقول چې په دې سیمه کې د هدفي بریدونو ترڅنګ خلکو ته د وسلوالو لخوا د دړکو خطونه هم ورکړل کیږي. خدا وای حکومت دی لورته هیڅ پاملرنه کوي. بلخوا حکومت دغه تورنه رد کړی دی. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
سوات کانجو دمغار کې د مسلم لیگ نون مقامی مشر فیروز شاه وکیل چې د دسمبر په 11 نیټه وسلوالو د کور په خوا کې په ډزو وچلو لسنوی په موقع د امنیش لرګون یو مشر بیا افتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې د سیمه کې یو ځل بیا هدفي وجنې د سخت تشویش خبره ده.
دا یو نیوی ایشو ده چې دی بیا په بونیر کې ارګنای شوی دي، په سوات کې چې کوم دی ارګنای شوی دي، دغه رنګ چې کوم دی نو په وزیرستان کې بیا ارګنای شوی دي، په مومندو کې چې کوم دی نو ارګنای شوی دي، په جیل کې چې کوم دی نو ارګنای شوی دي. اخر د مطلع چې د دې دومره وقفې نه پس خو د دې خاتمه پکار وه، پکې دې ختم دی. نو دوی بیا چې کوم دی نو سر اوچتوي، بیا خلکو ته چې کوم دی نو خطونه لیږي، او مطلب چې بچۍ لپاره چې کوم دی خبره کوي او ټارګټ کلینګ کې مطلب خبره کوي، دا ډېر افسوسناکه خبره ده. او د دې لپاره چې کوم دی نو په هر قیمت باندې چې کوم دی نو روکتام پکار دی.
دوی ویل چې سوات کې امن په لوی قربانو او یو لوی فوزي اپریشن وروسته راغلی، او نړۍ ته خوده کیږي چې سوات کې یو مثالی امن راغلی.
نو دنیا ته وایو چې په سوات کې موږ امن راوسته، نو دا څنګه امن دی چې کله هغې غواړي نو داسې واقعات کوي؟ نو موږ د فیروشا د دې واقعې په بنیاد دا خبره کوو چې د راتلونکي دپاره چې کوم دی نو دوی داسې اقدامات وکړي چې دا پرامن شهران محفوظ شي، او دې چې چا کړی دی د ده قاتلان به گرفتار شي. اخر دا څنګه خبره ده؟ ویشت او غیب شو، داس کېږي آواز راځي او خلک چې کوم دی غیب شي، دا څنګه غیبېږي؟
دوی تور ولګو چې موجوده حکومت د ترهګرو په ضد څه قسمه کارروایي نه کوي، او دغه عمل ترهګري نوره هم زیاتوي.
د بدقسمتۍ نه زموږ دا موجوده حکومت چې کوم دی دا د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره مې اقدامات کوي، مې دې ته توجه شته. ځکه چې د تاسو به خیال کړي چې دوه اویا تنظیمونه په پنجاب کې موږ مخکې نه پوینټ آوټ کړي چې شته، هغې خلاف چې کوم دی نو کاروایي تر څه پورې نه ده شوې.
میاب تخار حسین ویل چې پیښور کې د ترهګرو لخوا په آرمی پبلک سکول برید نه پس هغه وخت یو واضحه شندوکاتی پالیسي جوړه کړې شوې وه. اوس دې دا حکومت هم هغه پالیسي جاری وساتي او عمل دې پی وکړي. د میاب تخار حسین په بیان مو بیا بیا د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی څخه رابطه وکړه، ولې د هغه موقف مخې ته را نقلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې عامولس هم ګیله کوي چې هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړي. دوی وایي وسلوال نه یوازې خلکو ته دړکې ورکوي، بلکې له خلکو په زوره پیسې اخلي او هدف یې وجنې کوي. د دوی په وینا د طریق انصاف حکومت پر دې خبره سترګې پټې کړي، خو د واکمن طریق انصاف چارواکي وایي حالات ټول په قابو کې دي او حکومت د خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دی. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د بونیر، باجوړ، سوات او یو شمیر نورو سیمو خلګوای هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړی دی، خو حکومت پرې سترګې پټې کړی دی. دوی وایي دا وسلوال ځایي شتمنو خلکو ته دړکې ورکوي، له هغوی په زور پیسې اخلي او هم په هدفي توګه خلک وژني. د بونیر یو ځایي فعال اقبال پنجتار د دسمبر پر شلمه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې هلته په منظمه توګه وسلوال بیا ځای پر ځای کیږي.
خاص کر پیر بابا سره د علم پر باغې کې چې کم دی خلک اوس خلکو ته خطونه هم لیکي، بتی تم غواړي، چان اخیستیم دي، بازار تم راځي ګرځي، خو هلته کې خوف رس دی. ټول بونیر چې کم دی په دې گوا دی، خلکو کې د غم غصې او د هم دی چې مخکې مونږ سره یو لوبه وشوله، یو ډرامه مونږ سره وشوله، خلک یې کډوال کړل، خلک یې بیزت کړل، خلک یې وشرمول، خلک یې مړ کړل. اوس بیا عام دا خوف رس ویلو خلک وایي چې بیا څه ډرامه روانه، څه مقصد دپاره چې کم دی خلک.
د باجوړ یو ځایی سیاسي مخکش حسین خان مشال راډیو ته وویل چې هلته د ولس د ویرولو او ځورولو لړۍ روانه اوسېدلې ده.
کوم څه مېدار خلک دي د علاقې خود شو کوم مخلوق کولې نشي او کوغه کړي نو وي بیا به کټاړه کې خراغه دي. صرف کته وته بدلې کلی دي، طالب نوم بدنام دي. دا ټولې جلسې دي، جلسې به دا غو شکل دی، دا غو دی، دا غو دغه.
په سواد کې د پښتونخوا ملي او میګوند یو مخکښ ملک ریاض خان ویل چې هلته هم د داسې حالاتو پیدا کولو هڅه کیږي چې خلک په ویر کې ژوند وکړي.
نو داسې اداري لګیا دي چې هغه د نسبت ور باندې د دې خلکو په نوم باندې داسې وارداتونه چې دي هغه کوي. داسې دا ټارګټ کلینګ چې کوم په سواد کې د فیروز شاه خان اډوکیټ دا اونشو په منظمه طریقه باندې دی دا کار چې دی روان کړی دی.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو استازي محمد شفیق مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو د بیا راپورته کېدو امکان نشته.
مون خود ته خدا سي فلحال ته داسې اثرات نه دي ښکاره شوي، لکه ټول خلک په خپلو علاقو کې آزاد خپل مغ ژوند تېروي. حکومت او عوام متحد دي، نو څه دومره د فکر وړ خبره نه ده.
د پاکستان پوز او حکومت په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو ملاماته کړې ده، خو بیا هم د قبایلي ضلعو په ګډون د ملک په زیاتره پښتون میشتو سیمو او نورو برخو کې وخت پر وخت چاودنې، وسلوال بریدونه او هدفي وژنې روانې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
پرون د بنو پونتون او کالج زده کوونکو د ناڅرګند کسان لخوا د غوا شوي طب یا میډیکل زده کوونکي افراسیاب د راخوشي کولو لپاره احتجاج وکړ. دوی تور پورې کړ چې حکومتي انتظامیې د نوموړي خوشي کولو لړکې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. زده کوونکو دړکه کړې که انتظامیه همداسې خاموشه وي نو د احتجاج په توګه به روډونه بند کړي، بلخوا حکومت پر دې اړه لا هم څندې ویلي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
د بنو پوهنتون او پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو تیره ورځ د خپل یو زده کوونکي د بازیابۍ یا خلاصون لپاره احتجاج وکړ. په احتجاج راوتي زده کوونکو په وینا د میډیکل زده کوونکي افراسیاب د پنځه میاشتو نه غوا شوې چې انتظامیه پرې خاموشه ده. د نوموړي د خلاصون لپاره هیڅ ګام نه اخیستل کیږي. زده کوونکو د کلاسونو بایکاټ کړی و او په احتجاج راوتي ول. لاسونو کې بینرونه اخستی ول، د انتظامی زید او د زده کوونکي د بازیابۍ نارې وهلې. د بنو پوهنتون وایس آف سټوډنټ یعنی د زده کوونکو آواز تنظیم مشر انجینیر هارون دورانی وویل،
د نن چې میش کې مرواتلې د پورامن ورواتلې او میر دی ته دا یو پیغام ورکای چې کا دی په دا پورامن احتجاج باندې سامل درآمد نو کو مې میر صاحب ورو وزي میر دا دی ټوټ پور ته نس نماز برای بل اورز نه چټي لاګي یونیورسيټي چټي پر میر دی ته ډډ لاین ورکای چې سو غور دا پوښي او کا سې عمل درآمد نو پښو به چټي نه بعد میر روزي روډي نه باندای هاي وے باندای چې سمرا سټوډنټون دي چې سمرا کالجینا دي د یونیورسيټي چې سمرا د سوسايټي دي هغه میر جمع کای.
احمد خان وای د ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت نه د خپل اغوا شوي زده کوونکي د خلاصون لپاره د ګام اخیستلو غوښتنه کړي.
ضلع انتظامیه ڈی سی اے سی کمشنر او صوبائی حکومت نا امیر دا اپیل کئی اسٹوڈینٹ چا وشورا درا جلد از جلد اقدامات کو اور بازیاب دشی امیر دا مزید احتجاجات مجبورائی نا میر نو غوڑی چی میر سٹاڈی تی مودا متاثر شی امیر دا احتجاجی نا یاروڑی نا بلاک کئی.
پا دی اڑا مو حسا وکڑا چی دا ضلع انتظامیه او پولیسو سخا پا دی لڑکے دا خستل شو اقدامات و پختو خو له دوی سره په خبرو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې پنځه میاشتې وړاندې بنو نورړ سیمه کې پخوانی تحصیلدار فیاض په حجره نامعلومه وسلوالو ډزې کړې وې چې پکې یو کس وژلی شوی و او افراسیاب نومي زده کوونکې په ژوبل حالت کې حمله کوونکو له ځان سره وړلې چې لا یې درک معلوم نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د چیف جسټیس آصف سید کوسا تر ریټایر کېدو وروسته حکومت جسټیس ګلزار احمد د پاکستان نوی چیف جسټیس ټاکلی دی. ګلزار احمد نه نن لږ شیبه مخکې د پاکستان ولسمشر عارف الوی حلف واخیست. ګلزار احمد د دې هیواد د یو شمېر مهمو مقدمو لپاره د جوړ کړل شوو بینچونو یا جرګګیو برخه هم پاتې شوې چې پکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما مقدمې په اړه جوړه جرګګۍ هم شامله وه. د جسټس ګلزار احمد په حق له نور معلومات له اسلام آباد سره ظهیر په دې راپور کې راکوي.
نوی ټاکل شوی چیف جسټیس ګلزار احمد په کراچی کې د فروری په دویمه نیټه کال 1950 تم کې د وکیل نور محمد کرا زیږی دلی. جسټیس ګلزار د قانون د زده کړو ترلاسه کولو وروسته په کال 1960 کې د های کورټ او په کال 1970 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو. لدی وروسته نوموړی په 28 اگست کال 2002 کې د سن های کورټ جج او بیا د نومبر په 14 نیټه کال 2011 کې د سپریم کورټ جج وټاکل شو. همدارنګ په کال 1999 کې د یو کال لپاره نوموړی د سن های کورټ بار ایسوسیشن سیکرټری منتخب شو. جسټیس ګلزار احمد د ځنی مهمو مقدمو لپاره د جوړ کړل شوي بینچونو برخه هم پاتې شوې. په دغه مقدمو کې یو د پاناما مقدمه هم ده چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ناغله ګرځولې شوی و. لدی سربیره نوموړی د کراچۍ د تجاوزاتو په ګډون د سن په ترکول منصوبه کې د درغلیو پر ضد د مقدمو لپاره د جوړ شوي بینچونو هم برخه پاتې شوې. جسټیس گلزار احمد د یوشمیر ادارو سره د قانوني ماهر په توګه هم کار کړی او د دې ترڅنګ یې د کینډا په ګډون نور ځینې ملکونو کې د قانون د تعلیم په فیلوشیپ او کانفرنسونو کې هم برخه اخیستې. په پاکستان کې د قانوني چارو تزیا کارند نوموړي په ټاکنه سوي مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د قانوني چارو تزیا کار وکیل نور عالم نو پوښتل نو دا غو وینا وا
گلزار احمد چې د کراچي تعلق کې د سیمای کوټ جګې ډېر اسکو یو کس او په داسې حالاتو کې چې د نن په کوم حالات روان دي د جنین یو اداره د آرمی آغا او د دې ادبی چې کوم کلیش روان دي په داسې حالاتو کې دا چې گلزار جیسے چې دا د ډېر خپل رول ادا کوي دا د چې په راتلونکي کې وخت کې د دې چې د پاکستان د پاره یو ښه یو ثابت شي نن په داسې آزاد فیصله ورکول لا چې د هغه خلاف ریفرنس ته دعوت ورکول دي د دې په وخت کې دا شی دی چې دې کنټرول کړی شي.
د پاکستان په هین کې د یو جج د ریټایر کېدو لپاره 15 شپې د کال عمر ټاکل شوی او دا شان چې د سپریم کورټ کم جج سینیئر وی هغه چیف جسټیس جوړیږي او د 15 شپې د کال په عمر کې ریټایرمنټ اخلي. د نوی ټاکل شوی چیف جسټیس گلزار احمد د عمر موده په کال 2022 کې د فروری په لومړۍ نیټه سرته رسی او هم د دې سره بنو مولې لدی چوکۍ ریټایر شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردوونکو په پاکستان کې د ځانګړي عدالت لخوا پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا تر اورول کېدو وروسته تود بحث روان دی. په دې بحث کې ځینې خلک د دې پرېکړې پر دې سربېره مخالفت کوي چې عدالت وړاندې کړي او ځینې یې بیا ډېره پر ځای پرېکړه بولي. د یادې پرېکړې ملاتړ کوونکي د یاد عدالت جج جسټیس وقار احمد سیټ ته عقیدت وړاندې کوي او د هغه ستاینه کوي، خو پرویز مشرف ته د مرګ د سزا مخالفین بیا د یادې پرېکړې پر اورونکي جج وقار احمد سیټ نیوکه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې ده چې جسټیس وقار احمد سیټ څوک دی او تر دې وړاندې هم څه مهمې پرېکړې کړې دي او کنه.
د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې ځانګړی عدالت لومړی د دسمبر پر 19 په مختصره پریکړه کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا واوروله او بیا یې د دسمبر پر 19 تفصیلي پریکړه هم خپره کړه. د یادې پریکړې تر اتلو وروسته په پاکستاني مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو کې د دې پریکړې او په ځانګړې توګه د پریکړې اوروونکي جسټس وقار احمد سیټ په اړه بحث پیل شو. د ډیرو خلکو په ذهنونو کې شاید دا پښتنوي چې جسټس وقار احمد سیټ څوک دی او تر دې وړاندې هم څه خاص پریکړې کړې دي او کنه. په پېښور کې میشت خبریال او شنونکی شمیم شاهد لڅ باندې دول سيزو راځي نه یوازې جسټس وقار احمد سیټ پیژني بلکې په سکول کې یا ټولګیوال یا هم صنفي هم اوسېدلې دي. نموړي پادي اړه مشال رادیو ته وویل
د پیښور د سترې محکمې جسټس سیټ وقار دا په ډېر اسماعیل خان کې پیدا شوی دی. د پیښور د اسلامي کالج نه او د پیښور یونیورسټۍ د لا کالج نه دا فارغ التحصیل دی. دا په 1950 کې وکیل شو. دا بیا په 1990 کې دا د پیښور های کورټ وکیل شو او بیا دغه شان دی په 2008 کې د بینکینګ کورٹ جج شو او په 2011 کې بیا دا د پیښور های کورٹ جج شو.
جسټس وقار احمد سیټ لڅ باندې یو کال راځي د پېښور های کورٹ د مشر قاضي یا چیف جسټس په توګه کار کوي. شمیم شاهد زیاته کړه چې جسټس وقار احمد سیټ یو خاموش تبه سړی دی او کله هم په عملی توګه په سیاست کې برخه نه اخیسته. قانون پو او د پاکستان بار کونسل یو مخکش ایډوکیټ شیر محمد خان هم له تیرو شاوخوا 15 کالو راهیسي جسټس وقار احمد سیټ پیژني. نموړي مشال راډیو ته وویل چې جسټس وقار احمد سیټ تر دې وړاندې هم یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي.
ډېرې فیصلې دي هغه خو سړی حساب په دې موجوده وخت نشي کولی، خو دوه درې فیصلې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې تاریخي فیصلې دي چې په هغې کې یو فیصله دا ده چې څلور اویا کسان هغه په ملټري کورټ کې سزا شوي وو، د مرګ سزاګانې ورکړې وې، هغه کسان به بری کړې دي او هغه کیس چې هغه اوس هم په سپریم کورټ کې پروت دی چلیږي لکه هغې چې اپیل چلیږي. دویم دا چې دا یو بل قانون دی ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ورته وایي چې په هغې کې آرمی ته دا اختیار حاصل و چې هغې څو کسان مطلب چې ځان سره په انټرمنٹ سینټر کې ساتي نو هغې ساتلی شي، نو هغه قانون هم د غیر عینی ګرځولې دی او هغه فیصله چې دن هغه مای کورٹ کې د هغې اپیل پروت دی او دغه شانتې نور مطلب چې د عام انسانانو مطلب چې کوم حقونه دي نو هغې باره کې د دې فیصلې مطلب چې ډېرې زیاتې دي.
د جسټس وقار احمد سیټ لخوا پر پرویز مشرف د مرګ سزا او رولو پریکړه په پاکستان کې ساری نه لري. نوموړي پرویز مشرف ته دا سزا د ملک د عین پر ماتولو اورولې ده. د ایډوکیټ شیر محمد خان په وینا د پاکستان د عین په شپږمه دفعه کې څرګند لیکل شوی دی چې که هر څوک په یوه نه یوه بڼه له دې عین څخه سرغړونه کوي نو هغه د های ټریزن یا سنگینې غداری مرتکب ګرځي چې سزا یې په مرګ محکومېدل دی. خو د پاکستان پوځ ویلي چې پرویز مشرف په هیڅ صورت غدار نسی کېدای او حکومت ویلي چې دوی به د جسټس وقار احمد سیټ پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته ځي.
د بورول ککړ چې تاسو ته معلومات درکول چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته سزا اورونکي جج جسټس وقار سیټ څوک دی او د دې مخکې هم څه پرېکړې کړې مهمې او کنه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 4,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
ماشاءالله دو تواگستی اردون کو د سوات سیدو شریف او ګلکدی ولس د ګیس نشوالی پر د مظاهره کړی او احتجاجي کیمپ یې لګولې. دی وایي له کلونو رهي سیر دغه مسلې له کبله د سیمې له کونه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. احتجاج کوونکي وایي حکومت د ګیس لو شیډنګ ختم کړي ګینه دوی به احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د سیمې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي خلکو ته ډاډ ورکړی چې دغه ستونزې به یې حل شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
د سوات سیدو شریف او ګلګدې په سلګونو خلکو د جمعې د مانځنه وروسته احتجاجي کیمپ لګولی او مظاهره کړې. احتجاج کوونکي وایي چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره سم هره ورځ دوی په سیمه کې تر 6 ساعته پورې ګیس نه وي چې له وجې کورونو کې ولس ته لویه مسله وي. احتجاجي مظاهرې ته د سیمې پخواني ناظم ډاکټر خالد محمود وینا کې وویل
نن زما ماشومان چې کوم دي هغه بغیر د ناشتې نه سانس پورې وځي زنانه د شپې پاسي
احتجاج کے شریک یو مشر عبدالحماد وای چې د گیس درانه درا بلونه جمع کو بیا هم گیس نشتا
اوس میں مابل اوس میں 4,000 روپے جمع کړي وسو او گیس قسم په خدای کوي سهار په 3 بجے راځي په 3 بجے زپاسم په 3 بجے راځي او د ماخام د سهار د بانګ پوری او بس چې بانګ وویل شي هغه ختم شي. دی اوس دا کنکشن چې دی د پوری خوند نه پوری دغه چې شاهین آباد دا هو کنکشن زمونږ د کنکشن سره مرګره کړی دی او هغه له غټ پیپ نه دی ورکړی زمونږ نه هغه تم نشته موږ تم نشته.
عبدالحماد زیاتوي چې دغه سیمې 4,000,000 نه زیات ولس د ګیس نشوالي له وجې د مشکلاتو څخه مخ دي. که چېرې د ګیس لوډشیډنګ ختم نه کړای شو نو دوی به د سیدو شریف سړک وتړي او د سهار نه تر ماښامه پورې به احتجاجي ناسته شروع کړي. د ګیس نشوالي په اړه د سیمې ایم پی اے او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم لخوا جاري کړی شوی خبر تر مخه دوی د ولس د احتجاج نوټس اخیستی او د ګیس محکمې چارواکو ته امر جاري کړی چې زر تر زره دې د سیدو شریف ګلګدې او نورو سیمو گیس مسئلہ حل کری. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریڈیو ته وګستئ تاسو زمخ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو، خو لږ شیبه کې لس نیمې بجې کېدونکې دي او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې لهغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
گند وائی چی پسواد بنیر او زینو قبیلی دلو کی وسلوال طالبان بیا منظم کی گی. تیر ورد سواد پا کانجو دمغار کی دا مسلم لیگ نواز گند یو مقامی مشر فیروز شاہ وکیل چی دا دسمبر پا یو لسم پا یو اهدافی وجنه کی وجل شوی و کورنائی سر دا غمرادی پر محال خبریالانو سر پا خبرو کی دا عوامی نشنل گند مرکزی جرنل سکتر میا افتخار حسین دا سرگنده ونی اکڑی. تیر ورد پا سواد گلکده کی پا سوونو خلکو دا قدرتی گیست محکمه پر رد یو احتجاجی مظاهره وکړه. د دوی په خبره په سیمه کې د یخنۍ د موسم راتګ سره د ګیس محکمې په یو شواروس کې د شلو ساعتونو زیات د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی. په دې اړه د تحریک انصاف پارلیماني غړي فضل حکیم دوی ته ډاډ ورکړی چې دا لوډ شیډنګ به زر تر زره ختم شي. تېره ورځ د بنو پوهنتون او پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د حکومت نه غوښتنه کوله چې پنځه میاشتې مخکې تختول شوی یو زده کوونکی افراسیاب تر دې دمه نه دی بازیاب شوی او هغه دی بازیاب کړل شي. ہندوستان د چابہار بندر په توافق نامه کې دوه نوي بندرونه اضافه کړل. د ہندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابہار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي دلی کې جوړه شوه. د برتانی نوی پارلیمان د وزیر اعظم بوریس جانسن هغه بل منظور کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو یا بریکزټ په اړه دی. له دې سره د جنوري په 1 نیټه له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو مخه ته یو بل خند هم لري شو. دا بل په 355 موافقو او 234 مخالف رایو منظور شو. د ملګرو ملتونو د مرستو د هم اهنګي ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړی چې د شام په ادلیب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې لسګونه دره خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دین مې کې دوا اونیزې خبرونه لرو، ادبي خبرونه د باختر ستوري او روخانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روخانه مستقبل اونیزې خبرونه ته. د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو په تعلیمي ادارو کې د هغو استادانو او ملازمینو پر ضد اقدامات کوي چې ډیوټۍ ته نه حاضرېږي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د بشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په خیبر پښتونخوا کې له شاملې دلو سره قبایلی ولس په دې تمه ده چې په ژوند کې به یې بدلون راشي او د نور هیواد د وګړو په سیر به د صحت او تعلیم ترڅنګ ټول بنیادي سهولتونه ولري. د دې صوبې حکومت وايي هڅه کوي چې لوی خوا قبایلی ضلعو ته ټول ضروري سهولتونه ورسوي او له بلې خوا د هغو ټولو درغلیو او کرپشن مخه ونیسي چې له وجې یې دلته لا لوړاندې د موجودو سهولتونو نه هم قبایلی خلکو ته ګټه نه رسېده. د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنګش د جولای په 18 مشال لريو ته ویل په پخوانی فاټه کې د سارنې موثره نظام نه و چې له وجې یې د تعلیم په څانګه کې ډېرې درغلې شتون لري. نوموړي ویل چې اوس یې د تعلیم څانګه چارواکو ته د پراخه اصلاحاتو هدایات ورکړي دي. په دې لړ کې د خیبر ضلع د تعلیم څانګې مشر جدون وزیر وای په دې ضلع کې یې له سلو زیات استادان لري کړی دي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما خپل څو کم سرکل غدي ویډیوز دي نو ما وروختل او ته مې چې تاسو مالا اغه ټیچران او کلاس فور څومره امپلایز دي چې تاسو پیژندای او کم نه پیژندای چې ډیوټي کوي نو تاسو هغه بیل کې نو پرفارم مې ورک او ته ډیزاین کړي نو یې کې د 101 کسان د سره راکړل چې دا موږ نه پیژندو. بیا مو 101 کسان په اخبار کې ورکول چې دا کسان د موږ ته راشي انکوایري په جوړ کړه. نو په هغه 101 کسان کې موږ میجورټي کسان او بسل. بیا مو دا سلسله جاری کړله. دویم ځل مو بیا یو نوټس ورکو په یو اکثر میلو نو تقریبا 83 کسان دا مکمل جالی دی دریاتیا دا جالی کا سان دی فیک تھی دے اوس اپورے دا پتہ ہم نو لگے دا چیار تا سو سو کے مونگ ڈیرا انکوائری وکڑا کونٹ آفس تا معلومات واقعی سال کونٹ آفس وائی چا مونگ تا معلومات نشتا او تقریبا دا دی 92 93 94 نا دبرتی شوی دی.
د خیبر ضلع د استادانو د اتحادیه مشر سرور آفریده وای دغه ډول غلو کسانو ته استادان ویل هم مناسب نه دی، په کار دا چې د دوی د ملاتړو خلاف هم کاروي وشي.
هر هغه کار چې غلطي او غلط کار خلاف څوک اقدام کوي دا موږ ستایو، مرګرتی کوو، د ده سره ټیک ټاک موږ ملاتړ کوو او د استادانو اتحادیه ده سره ولاړی. خو یو خبره پیدا کړه چې چا دا کار کړی و، څومره وخت دو تنخواګانې واخیستې، کومو کسانو تنخواګانو دوی له ورکړي، ذمه دارو کسانو، آیا د هغوی کسانو سرزنش به کېږي که نه به کېږي؟ دا بنیادي نقطه ده. هسې نه چې صرف په کاغذونو کې دو تنخواګانې ایشو کړي وو استاد زما بده کړي چې دا دوست استاد و استاد په میدان کې بالکل هو نه. مونږ دا مطالبه کوو، مطالبه مونږ بنیادي دا ده چې استاد چا برتي کړی وو یا ګوست ویلی وو چا ساتلی وو د تنخواګانې د ډیپارټمنټ نه دله چا ورکولې، نو آیا د خلاف تحقیقاتو کېږي که نه کېږي؟ که دا تحقیقات کېږي نو خو بیا خو مونږ دغه ملاتړ کوو، او که دا تحقیقات نه کېږي نو دا اسې کاغذي کاروي وه. دا ما خیال دی چې دا حقیقت نه دی، دا اسې استادانو برنامولی وه هر بده چې استعمال شوه.
خو ضیاءالله بنګش په دې اړه وایي چې د دې کسانو معلومول او تحقیقات به وروسته کېږي، اول به دوی له نوکریو لرې کوي.
پدا خو مودی په کینو څه چا برتی کړی وو څنګه یو مخ اوس موجوده ټایم باندې خپل د ایم یو رپورت بیس باندې به د دې خلاف کاروایانی وچ کوم ایز یوزوال خپل د مو ډپارټمنټ طریقا دی، نو هغه ته خپل دی نوټس به چې وتا شوکاز نوټس به چې هغه واپسی وکا اوکے
دا راز جدون وزیر وای د 2018 کال مارچ څخه د دې کسانو تنخواګانې بندې کړل شوې دي. نوموړي وویل په سکولونو کې کمې حاضرۍ کوونکي استادان یې هم د وارننګ نه پاس لرې کړل.
دغه رنګه مونږ نو کسان جبري ریټایر کړل چې هغه نوکری نه کوله، او 21 کسان مونگ چیدی دا ریمول فرام سرویس کو چاگے ڈیوٹی نہ کولا. دارنگے زمونگ 1,02,00,000 سمتنگ دا مونگ ریکوری اکڑا دا اگے ٹیچرانو نا او دا اگے کلاس فورو چوکی دارو وغیرہ نا کالر نا چاگے ڈیوٹی نہ کولا گنا مدا ریکوری اکڑا. او مونگ لکا سمرا ٹیچر او کلاس فور تی سمرا زمونگ دا ایجوکیشن اپلائیز دی ایتا مو یا آواز ورسا ہو چا اول ڈیوٹی دا ڈیوٹی نہ کوے اول تاستا مونگ اپسٹ نوٹس بدر کا شکا نوٹس بدر کا وگے باد بانو کری نمو بس.
د خیبر ضلع د تعلیم څانګې چارواکي وای په لرې کړل شوو کې خزینه استادان هم شامل دي. په دې حقله د استادانو د اتحادیې یو خزینه مشر سایما حنیف وای
زمونږ موقف هم دا دی چې خپل چې کوم استاد دی یا ډیوټي نه کوي یا کار سره یا خپل ډیوټي سره سنسیر نه ده، زمونږ خو هغه باندې نه شو درېدی. د ایجوکیشن ډپارټمنټ هم خپل چې کوم دا کار ادا کړی دا هغه هم صحیح ده، خو اوس دا چې کوم دی دا کېدی شي نورم وي ولی چې دی کې پتا نه لګیږي. خو دام خبر را چې بس زل داسي ټرمینیشن نم او شی ار سه او شی بیا ګورنمنت رول دا سره هغه لږه چې هغه کیس کی باز ټیچرز کنا کیس کی او بیا په یوزې تنخوا دا نیم راوځي بیا هغه بحال امشي دا کار شویم دا او دا کیږي. ډیر ټیچر ډیر داسې مونږ کتلې دي کنه په دې باندې چې کم دا ډیوټیفل ټیچرز دي او دا کم سنسیر دي هغه په دې خبره خپه کیږي چې مطلب دا ډیوټیم نه کوي او کور کې ناشتی وی او بیا پجی دا کیس کوي یا څه کوي په پيوزي تنخوا غاني ورته راوځي بیا د دې خوخه ورته سلونه ملاوي شوي او بیا د خپل خوخه باندې سلونه بیا ډیوټي چی شروع کوي هم بیا غیر رنگ ډیوټي خو نه.
په دې اړه جدون وزیر اویل چې د دې کسانو خلاف اقدامات په قانوني طریقه شوي دي، نو بحالی امکان نه لري.
تقریبا د کم چې د موږ د فیک امپلایز لری کړی دي د کې تر اوسه پورې موږ ته د پته نه لګی چې دا څوک دی، آیا دا ژوند دي مړ دي څنګه برتی شوی دي. نو د موږ نه اوسه پورې موږ ته معلومات نه دی راکړي، چې معلومات نه دی راکړي سفر به څنګه کوي. او د کم چې ریمول فرام سرویس شوی دی بقاعده انکوایری شوی ده د کا عدالت ته ان شاء الله نه به بحال کیږي. کم چې جب ریټایر دي دا جب ریټایر چې دي دغه پینشن اخستی او دا مکمل د سرویس نه ختم شو. موږ لګی یو چې کچرته مزید کسان موږ مونږ کړل نو کسان به ان شاء الله د خلاف اقدام کو پر دوی نه په یو طریقه چې یاره د خیبر کې چې څومره ګوست امپلایز دي یا نور داسې ټیچران دي یا کلاس فور دي چا نوکری نه کوي چا مونږ بس وای.
په قبایلی ضلعو کې د تعلیم په څانګه کې د درغلیو د خاتمې لپاره په حکومتي اقداماتو نور تفصیل هم درکو. خو د یوې لنډې دمې نه پس
روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د تعلیم ترڅنګ په ټولو څانګو کې اصلاحات شروع کړي چې ډېر زر به نتیجې مخې ته راشي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگشوای حکومت هغه استادانو ته ډیر په درنه سترګه ګوري چې خپل ذمہواری په سمه توګه ترسره کوي.
حالات سخت کړی مو ډېر سختي سره نه کو او هغه کم سرکار کم طریقه هغه سره کو سکم حاضر نه شو بزا بډ اسمه شو سکم حاضر شو هغه ته مو ریکو سپورټ ازګه حالات د سخت کړی مو یو پیپر را دي شي جوائن دکی اور جنگ ٹیچرانو قربانی مل کر دی نمو گواڑو رادشی جوائن کی اور اس کے سمو طرف نور بنی سختی بنی ہوئی اور سکم حاضر کی گنا اب ڈسمشی بس کے
پا خیبر ضلع کے دو سازانو دے اتحادی مشر سرور آفریدے وائی دوئی بعد حکومت پا ہر مثبت اقدام کے مراست کوی
استادانو اتحادی دا مقصد نہ رہے چاہے اگلا استاد مرگرتیا ہو کی دے استادانو اتحادی مطلب دا رہے چاہے دفتر سا کوآرڈینیشن کی دفتر سے غل استاد گیر کی وہ غل استاد کو دفتر ستی غل استاد اتحادیہ نہ ستی اتحادیہ غل استاد سے لاپا دفتر پخپلا غل ستی غل استاد سے دفتر نہ ساتی اس کے نیچے ساتھ لے دان ریکارڈ خبر ہے دا اسی استادان بدنام اول دی وسم منگا مطالبہ کو چې کم استاد دے غل گنی کم استاد دے گوشت گنی دے وچ دا ڈیپٹی کے نو ڈیپٹی نہ کولا یا ڈیپٹی کی سسوال کولو را لوڑی پر ریکارڈ بندا استاد سوک رہے دا استاد سن نو کومه دفتر کې پارک نه اندر په استادانو کې دا خو تا پټ ساتلې وو نو چې پټ ساتلې ته سرګند نه نه وو باسي چې په میدان باندې ټول معاشره تولې دي شي مونږ کوم ده کرای علاقې خلک په جنې دا خو اتحادیه ولا استادانو اتحادیه خو نه ساتي
خو د خیبر ضلع د تعلیم د سانګ مشر جدون وزیر وای دا سخکاری چې سرکاري خزانه ته فرضي نمونه استول شوی او تنخواګان وصول شوی دي
دا کسانو باری کے منگ باقاعدہ کونٹراپس خزانے تو لکھل سے تاسو منگ تو کہ تاسو تا کم سورس جمع شوی دے پا کم سورس بانے دے یو کم دستخط تے تاسو تا جمع شوی دے چے آگے بانے تاسو تنخواہ تخلاص کرے دا نو آگے منگ تا جواب راکو چے منگ سرا دا کہ اس سورس نشتا نو دے مطلب دا چے دا ڈائریکٹ انڈکشن شوی دے منگ دے قومی خزانے تا یو غٹ بچتو کو زکا دا کرباو کروڑاو روپے دا وطلے او دغه کورونو باندې تنخواه کیسته او بلدا دغه کم چې 83 کسان دي دا پته مې لګی چې سوکتی دا خالی نام برتی شوه دي
بلخوازی او الله بنگشوای تحریک انصاف د بدلون پجمنه ل خلکو رای اخیسته وي او په خپل حکومت کې په پالیسیو کې بدلون راوسته دي خو د خیبر ضلع د استادانو د اتحادیه خزینه مشره سایمه حنیف وای دا پالیسی عملی کول غواړي
پالیسی باندې عمل کول خطر خبر ای کنه چې تاسو خلکو باندې عمل څنګه تاسو غواړي جو سٹیپ وائز یعنی یو یو کر سے اغل اغل ریسپانسبلٹیز بتا سو حوالہ کی چستا دا دا تنا بز من مطلب چیک اینڈ بیلنس نشتا اغل نہ مطلب مانی چین چ بتا سو کوی تا سو ونا رپورٹ با اخلین او اغل بخل رپورٹ پا وجا کار بکئی اور یعنی دا سس طریقہ جوڑ شی بیا خبر پتہ لگی گی شی منتھلی رپورٹنگ سنگ دا یا دا سی دا ٹیچر سر دا بیہیویئر سنگ دا میل چیکا آفیسر دی یا کلرک دی یا نوٹس اگے پرابلمز دی سکول کے دن نہ دی اگے کلاس 4 دی اگے وتا خیال کہیں نہ کہیں ڈیری خبر ہی دا خو ٹرائبل داغی کے دی اغی زن کرل خم تہی خبری خماغا دی طریقی خماغا دی زین خماغا دی کنا اخ بدل نشول کنا
پدے حقلا جدون وزیر وای چھ دا حکومتی پالیسی او دا عملی کول لپارا دا سارن نظام با ڈیر زر موثر شی
انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ راغلے دے اغا دا پنجہ مش پگم امیاست دلتا مراغلے دے باقاعدہ وزٹ کئی دا باڑے جمرود لانڈی کوتل او اس کو ماخل دی خیبر تا خپل دی ایم یو برتی ہم شروع ہوئے برتی بہ اسی نودا میل اور فیمل بدلتا ایم یو والا مانیٹرنگ کئی ان شاء اللہ خیبر دا مونگ چھ کم اقدام اخست دے دس طرح تقریباً 99% زما ٹیچر میل اور فیمل ٹول ڈیوٹیاں نے شروع کری دی
د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې یې د تعلیم ترڅنګ په ټولو څانګو کې اصلاحات شروع کړي چې ډېر زر به یې نتیجې مخې ته راشي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سر ته ورسېده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اس خپل کوربا منوشا ته اجازه ورکي خاد او آباد وسي
اوزونکو مشال لري ته وګه سیتا سی روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واردا اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د بلې اونې ز خبرونه باختر استوري د ادبي او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو دغښو.
تاسو د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او ژباړن امیر شاه کارګر د دریم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به له لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواري سره د هغه په ژباړل شوو کتابونو مرکه ولرو او په اخره کې به د ژورنالیستانو د تصویرونو نندارتون ته هم په یو ریپورت کې سر ورښکاره کړو. لومړی ریپورت ترازو د تیرې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې فرهنګیانو او د مدني ټولنو فعالانو لخوا د لیکوال او ژباړن امیر شاه کارګر د مړینې درېیم تلین ونمانځل شو چې یو شمېر لیکوالو د هغه د ژوند په بېلابېلو برخو مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
امیر شاه کارګر چې د خپلو جذابو بحثونو او پرمثالونو ولاړو ویناوو له کبله ډېر مینوال درلودل، درې کاله وړاندې د 15 کلنۍ په عمر د ورپېښ ناروغۍ له کبله ومړ. شاعر او لیکوال زاید شانګار مشال راډیو ته وویل چې ارواښاد د امیر شاه کارګر یو سیاسي او ټولنیز شخصیت او یو پیاوړی مبصر او شنونکی و.
ارواښاد د امیر شاه کارګر یو سیاسي او ټولنیز شخصیت و. دا یو ښه مبصر او شنونکی و. د تقریبا خپل ټول ژوند سیاسي او ټولنیز چارو ته وقف کړی و. نو د داسې شخصیتونو چې د ده دپاره د ژوند د نورو اړخونو پرتله یو خاص اړخ مهم وي او ټولې هڅې په مغه باندې متمرکز وي، په کار ده چې د دا ډول شخصیتونو درناوی وشي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي خاغلی کارګر د ټولنې د اصلاح او سمون لپاره هڅه کوله او په دې لاره کې د زندانونو په ګډون ډېرې لوړې ژورې لیدلې وې.
کارګر صاحب د ژوند په لسګونو کلونو کې د ټولنې د اصلاح او سمون په موخه ژوند کړی او په یادو کلونو کې د ژوند ډېرې خوږې او ترخې لیدلې دي. له هیواده د باندې د مسافرۍ ترخې زغملې دي، لسګونه نظامونه یې لیدلې او له نږدې څارلې او آن د همدې نظامونو د زندانونو ترخې هم لیدلې دي. په ترخو انسان و، د ثروت شهرت تږی نه و، د لوکسو موټرونو او مجللو بنګلو ارمنجن نه و. کارګر صاحب لیکي انسان په اساسي توګه دوه خصلتونو بلارې کړی، شهرت غوښتنه او د ثروت تمه.
شاعر او لیکوال فرید الله قربان په خپله برابره کړې مقاله کې ویل چې امیر شاه کارګر به په غونډو او مجلسونو کې سپینی او په ډانګ پیلې خبرې کولې، پرېکړې منطقي وي او د حقایقو پر معیار مسایل ارزول.
د کارګر صاحب نه په غونډو او بحثونو کې همیشه تمه کېده چې سپین او په اصطلاح په ډانګ پیلې خبرې وکړي، لکه مرغه همداسې به کېدل. دا همیشه په منطقي ډول د خلکو د هیلو مطابق پرېکړې او واقعیتونو په بنیاد خبرې کولې او په همدغه معیار یې مسایل ارزول.
فولکلور پوه عبدالکریم پتنګ وویل چې امیر شاه کارګر د لوړ استعداد، قوي منطق او د پیاوړي فصاحت او بلاغت څخه برخمن و.
کارګر صاحب د لوړ استعداد خاوند و، ښه منطق، ښه فصاحت او بلاغت یې په خپلو خبرو کې کاراوه. په ټولنیزو، سیاسي، حکومتي او حتی دیني مسایلو کې به یې د هر چا سر ښه ورپساوه.
مدني فعال ایوب اندیال وویل چې امیر شاه کارګر په ځانګړي ډول ځوانانو کې ډېر مینوال درلودل.
هغه د خوست په ټولو خلکو او په ځانګړې توګه په ځوانه طبقه کې بل محبوبیت درلود. هغه تل ځوانان زده کړو ته هڅول او هر وخت به د ځوانانو په بنډارونو کې فعاله ونډه اخیسته. هغه هیڅ وخت زړه ښه نه کړ چې په حکومت کې دنده ترسره کړي، ولې هر وخت یې د یو ښه مشاور په توګه په محلي او ملي کچه دولت مردارانو ته ښې مشورې ورکړي. مرحوم امیر شاه کارګر د طالبانو په واکمنۍ کې 15 کاله د کندهار په زندان کې بندي کړل شو او هلته یو مهم کتاب یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر چې لسره یو بجنو وژباړو او چاپی کړ.
د لیکوال ژباړن او سیاستوال امیر شاه کارګر د تلین منځنۍ دوی برخې درلودې. د غونډې او مقالو لوستلو وروسته ګډونوال تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړل او د نوموړي پر مزارې د ګلانو ګېډې کېښودې. یاد دیوی چې فرهنګیانو په خپل لګښت د امیر شاه کارګر قبر هم د نوموړي د مړینې د دریم تلین د لمانځنې په پار په اساسي ډول جوړ کړی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال ژباړن او خبریال محمد اسب شینواری چې د تیرو اتلسو کلونو راهیسې په ژورنالیستیک ډګر کې په فعالیت بوخت دی، د ژورنالیزم په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتو ته راژباړلي او خپاره کړي دي. له نوموړي سره مو د هغه د خپرو شوو کتابونو په اغیز یوې مرکې ته رابولم.
شینواری صاحب، تاسې د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلي دي، د دې نه ستاسو مقصد څه و؟
زه چې کله نوی دې مسلک ته راغلم نو سره دې چې زما خپل هم هغه ژورنالیستیکه پوهه لومړني حالت کې وه، په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هېڅ داسې آثار نه وو چې هغه دې د ژورنالیستانو د پوهې د سطحې په لوړولو کې مرسته وکړي، هغوی سره دې د عملي کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسوله او تر څنګ مې اندېښنه لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. چې موږ لټه چې موږ کوله په کابل کې په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثار نه موندل کېدل، که موندل کېده هغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایطو سره سمون نه خوړ. ما ول راځه ول ځان وازمایه که زه د خپل ځان نه شروع کړم نور به وهڅېږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مو کړی.
اولنی کتاب چې تاسو وژباړلو هغه څه؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب و چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډېر نړیوال شهرت یې هم درلوده، د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسي ژبه لیکلی و، ایرانی فارسي باندې ما هغه ترجمه کړه او پښتو ته مې راوړ. سره دی چې ما دې نه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وې، خو په کتابي بڼه باندې دا زما لومړۍ هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې، خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا تکمیل و، د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړه د فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې مانا شوې وې ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تمیم ډیر پام وکړ، هغه ژبه چې سختګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو استادانو لوستی او د غلمړنی په نسبت باندې خې ارزولې و،
بیا خو به خامخا تاسو ته داسې حوصله درکړې شوې وي چې نور ژباړې وکړي، بیا مو نور کتابونه هم ژباړل.
هو، ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبریال ته کابل ته ولېږه چې د دې هغه وکړي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولیکي، سره د چیز کتاب باندې نظر مور کړو. ما ته یو لیک لیکلو چې زما ډیر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډیر متبر رسنیو کې کار کړی، حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي موندلې دي، ما عملی صحنه کې منولې دي، ما چې تل لوستي منو نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چیز ما کتاب یې ارزولې او به ما ته شخصي یو لیک لیکلو، هغه زه ډیر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله راکړه. نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لنډ لیکنه و، رسنیو دپاره لنډ لیکنه چې هغه نه یوازې دا چې رسنیو دپاره و بلکې مقالې لیکنې هغه لارې چارې پکې و، څنګه کولای شو لنډه مقاله ولیکو خو معنا نه ډکه یې، فیصله وینا څنګه کولای شو چې ډېر اوږده وینا نه یې لنډه یې، خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسدالله غزنفر ته هغه کتاب استولی و، هغه ډېر زه وهڅولم. ما سره هغه وخت کې آزادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و، نو هغه ما ته نور هم د کار حوصله لا کړه. بیا هم داسې ما خپل ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پخوا شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي.
هغه چا چې نوي ژورنالیستان شوي او ستا کتابونه لوستي داسې څه درته چا ویلي دي چې هغوی ترېنه مستفید شوي؟
ما د خپل شخصي لګښت نه دا کتابونه خوست پوهنتون ته استولي دي، د مزار پوهنتون ته مې استولي دي، د کندهار پوهنتون ته مې استولي دي، کابل پوهنتون ته مې استولي، ننګرهار پوهنتون سم د مسولی الته د دې کتابونو ډیر غش استقبال شوی دا چې ژورنالیزم پونځي کې محصلین دي اته ځنی په کریکولم کې شامل شوی کتابونه دي او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالی کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوی دي هغه کې هم دا کتابونه استفاده شوی دا پر لیکچرونو ته جوړ شوی دي عملا کورنۍ کار پکې ورکول شوی دی نو دا په خپل ماته دا خی چې د دې کتابونو ملوال شته خلکو هضم کړی دي او خلکو منل دي او استفادې ور شي دي
شنوار صاحب راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباري
ما هیله دارم چې زه وکولای شم په اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي را سره دي هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکي نسل هغه نه استفاده وکړي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو 13 نه د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه په جلال آباد کې د هغو اکاسانو تصویرونه ننداري ته یخیول چې د پیخو پر محل اخستل شوی ول نور تفصیل په ریپورت کې د اکاسانو د تصویرونو دا نندارتون چې د دسمبر په 14 نیټه په جلال آباد ښار کې د راشي ولولې کتابتون په انګړ کې پرانستل شوی و د بیلابیلو ژورنالیستانو هغه تصویرونه په کې نندارې ته ایښودل شوي ول چې د پیښو پر مهال اخیستل شوي ول د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیر شام درد د نندارتون په اړه وویل
په دې انځورونو کې تاسو ګورئ چې خبریالان د جګړې په کرښو کې د مظاهرو پر مهال اور لګېدنه کې په عادي حالت کې خپل چارې څنګه پر مخ بیایي سرونه خپل په ورغوي کې نیسي او ولس ته اطلاعات او معلومات راټولوي او وړاندې کوي مونږ غوښتل چې دا دواړه تصویره خپل ولس ته یو وړاندې کو چې وپویږي چې دوی خادمان څه کوي
لدی نندارتون څخه ګڼو ژورنالیستانو هم لیدنه وکړه په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې فعال غړی محمد اسف شینواری وویل نندارتون کې چې کوم تصویرونه ایښودل شوي د ژورنالیستانو خلاقیت او د خپل مسلک سره مینه څرګندوي
دلته چې کوم نندارتون لګیدلی دی دې کې ما د خپلو نږدې همکارانو انځورونه هم ولیدل چې د جګړې په خورا سختو شیبو کې دا تصویرونه اخیستل شوي دي یعنی د جګړې لومړۍ کرښه هلته چې انتحار شوی دی هلته چې چاودنه شوی ده هلته چې برید شوی دی دا د دې خبریالانو خلاقیت او د خپل مسلک سره مینه او د دې مسلک هغه پیچلتیا خلکو ته ښیي چې ژورنالیست په دغومره سختو بد او سرخندونکو شرایطو کې خپل ولس ته خپل خلکو ته معلومات ورکوي تازه حالاتو نه خبري
لدې نندارتون څخه یو شمیر خزینه هم ننداره وکړه میرمن الکوزی وویل کوم تصویرونه چې په نندارتون کې خودل شوی د ژورنالیستانو جرأت پکې ښکارا شوې ده
تاسو چې موږ د جنگ د ندی د جرأت مونږ ته په سپوتور سي چې ماشالله دوی د خپل خار سره د خپل وطن سره ډیر مینه لري د خانزورونه چې ډیر اخستلې دي د ماته ډیر په زړه پورې
د ننګرهار مرستيال والی تمیم عارف مومند هم له نندارتون څخه دیدنه وکړه نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې د ژورنالیستانو لمیړه نستاینه وکړه او زیاته کړه چې په سختو شرایطو کې ولست معلومات ورکوي
غان زوریز نندارتون عملا په ساحه کې اخیستل شوی دی ترڅو په دې کې خلکو ته هم دا وښودل شي چې ژورنالیستان ورونه څومره په سختۍ سره او په مشکلاتو سره خپل راپورونه راغونډوي موږ د دوی د میړانې د سرخندنو څخه کلکه حمایه او مننه او قدردانی کوو بلکې دوی چې په کومو سختۍ او مشکلاتو سره دغه ډګر تر دانګلې دی او تاری وهلې د داد ولسمه لپاره د خلکو لپاره د قربانې یو ژوندۍ مثال دی
په دینن درتون کې د افغانستان د سلور د شولایتونو ژورنالیستانو و 50 تصویرونه ننداري ته وړاندې شوی ول د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تربل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خات او آباد وسئ